سلامونه د سهار ته بجیش په زړه سفیو لاستان زایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستویم پهل په خبرونو کو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبای وایي د بودیجې د کموالي له کبله په افغانستان کې د بشري مرستو چارې ډېرې ټکنۍ شوې دي. اغه له اوتنبای او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سه‌شنبه غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت بحثونو ته متمرکز و دا خبره وکړه.
We are greatly concerned by the humanitarian funding gap. As of 1 week ago, the Afghanistan
موږ د بشري مرستو لپاره د بودیجې کموالي ته سخت اندېښنه لرو. د افغانستان د بشري اقدام پروګرام تیره اونۍ 302 میلیونه ډالر ترلاسه کړل چې دا د 3.2 میلیارد ډالرو غوښتل شوي بودیجې یوازې 28% ده. د بودیجې د کموالي له کبله ګډ پروګرامونه درېدلي، سخت ژمی را روان دی او دا ډېرو ژوند په خطر کې دی. دا په دې معنا دی چې هغه 15.2 میلیونه افغانان چې اوس د خوړو له کمښت سره مخامخ دي ممکن په راروانو میاشتو کې د قطع خواته لاړ شي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو ګڼو بنسټونو ویلي دوی په افغانستان کې د مرستو ډېر پروګرامونه د بودیجې د نشتوالي او کموالي له کبله محدود کړي دي. ویل شوي دا مهال په افغانستان کې څه باندې 29 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان RSF د طالبانو له بند د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د دې سازمان د مرستو د چارو مسول انتوان برنارد پرون سه‌شنبه په نړۍ کې د خبریالانو پر وضعیت د معلوماتو ورکولو پر مهال دا خبره وکړه. مرتضی بهبودی د تیر 1400 کال د جدي پر 15مه کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو چې لا هم په توقیف کې دی. برنارد د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په خپل سر د خبریالانو نیول یوه د ستونزو وبلله. د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال جنوري تر اوسه په نړۍ کې 19 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي او شاوخوا 514 خبریالان او د رسنیو 22 کارکوونکي په ټوله نړۍ کې بندیان شوي دي. له اورزګان ولایت پرته په افغانستان کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو پر خلاف د واکسین ورکولو کمپاین سبا پنځشنبه هم دوام کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف ویلي په دغه کمپاین کې بچې له تیرې دوشنبه پیل شوی څه باندې 11 میلیونه ماشومان د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. په دې تازه کمپاین کې ماشومانو ته ای ویټامین هم ورکول کیږي. روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزان 15 مثبتې پیښې شوي چې ټولې په ننګرهار ولایت کې دي. اروپایي کمیسون پرون اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه به پلانجمنه سیمه نګورنه خراباخ له جګړو اغیزمنو شو کسانو سره د بشري مرستو لپاره 15 میلیونه یورو چې 15 میلیونه و 3 لکه ډالر کېږي اختصاص کړي. د بشري مرستو او د بحرانو د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمیشنر یانیت لینارچیچ ویلي موږ باید د هغو زرګونو کسانو ملاتړ ته ځانونه چمتو کړو چې له نګورنو خراباغ یې د کډې کولو پریکړه کړي. لینارچیچ ویلي داسې اټکل کیږي روان ژمی به د دغو کډوالو لپاره نور چلنجونه او ستونزې هم پیښې کړي. تېره اونۍ هم اروپایي کمیسیون د 15 لکه یورو په ارزښت د خپلې لومړۍ مرستې اعلان وکړ. بروکسل هیله مند دی چې د دوی له مالی مرستې به 25,000 کسان ګټه واخلي چې یا په دې سیمه کې راګیر پاتې یا هم ارمنستان ته کډه شوي. په دې لانجمنه سیمه کې د ارمنستان او اذربایجان د پوځیانو ترمنځ له تېرې اونۍ شخړې روانې او د ارمنستان حکومت ویلي تر پرون سه‌شنبه له دې سیمې 13,350 تنه جبري بې ځایه شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ښایي پر روان اکتوبر یا هم نومبر میاشت کې ترکیه ته سفر وکړي. پرون سه‌شنبه په دې باب د راپورونو تر خپرېدو وروسته اردوغان وویل دی به هم اسرائیل ته متقابل سفر لري. د رویټرز خبري اژانس په حواله اردوغان او نتنیاهو د لومړي ځل لپاره تېره اونۍ په نیویورک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په مهال خبرې کړې. دا کتنه داسې وخت شوي چې دواړه سیمه ییز قدرتونه هڅه کوي خپلې هغه اړیکې بېرته ورغوي چې له اوږدې مودې راهیسې ترنګلې دي. د ترکیې ولسمشر اردوغان د ملګرو ملتونو تر عمومي غونډې وروسته وویل اسرائیل او ترکیه به ډېر ژر د انرژۍ د استخراج په برخه کې ګامونه واخلي. او محمد خالد هوتک خپل هندي حریف مات کړ او افغانستان د چین په آسیایي لوبو کې د دریم میډال څښتن کړ. د آسیایي لوبو تنظیمونکو کمیټې د معلوماتو له مخې د افغانستان د وښو دغه لوبغاړي په 1 کیلوګرام وزن کې د کوارټر فائنل دور په سیالي کې خپل هندای سیال د پښې په یوې ضربې ناکاوټ کړ. هوتک د برونزو د میډال د ګټلو سره به د سیمی فائنل ته لار وکړه او تمه ده هلته له چینایي لوبغاړي سره مخ شي. خالد هوتک تر دې مخکې قزاقستاني سیال وهلی و. هوتک له چینایي سیال سره په نیمه پای لوبه کې نن مخېږي. هوتک له تیر آسیایي المپیک هم د برونزو میډال ګټلی و. د هوتک ترڅنګ په وښو کې نصرت حبیبي هم د برونزو میډال خپل کړی او د تکواندو د ملي ټیم لوبډل مشر محسن رضایی هم د برونزو میډال لري. دې دور آسیایي لوبو کې شاوخوا 80 افغان هلکان او نجونې ګډون لري. رازو اول راپورت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وایي تر هغو چې طالبان داخلي مشروعیت وانخلي نړیوال مشروعیت نشي اخیستلی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په خپله غونډه کې د افغانستان پر وضعیت تمرکز درلود چې ډېر بحثونه پکې وشول. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایه مشري ویلي پکار ده د افغان ښځو په غوښتنه د طالبانو پر مشرانو د سفرونو په ګډون نور بندیزونه ولګول شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې تېره شپه تر ناوخته روانه وه د افغانستان پر وضعیت ګڼو کسانو خبرې وکړې. دوی د افغان ښځو او نجونو وضعیت ناوړه وبله او ویې ویل چې په افغانستان کې روان بشري بحران د نړیوالو پاملرنې ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی او د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشرې روزا اوتنبایوه د غونډې په پیل کې پر افغان ښځو او نجونو د محدودیتونو زیاتېدو تر څنګ په افغانستان کې د بېوزلۍ پر پراخېدو خبرې وکړې. د یوناما مشرې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د طالبانو حکومت که غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي لومړی باید داخلي مشروعیت واخلي.
Despite insistence by the de facto authorities that their institutions
که ته هم اوسنی حاکمان ټینګار کوي چې د دوی ادارې ټول شمول دي، خو داسې ښکاري چې د دوی د مشروعیت او خلکو ترمنځ فاصله په زیاتېدو ده. د حقونو حساب ورکولو استازولۍ او د عدالت د لاسرسۍ په باب بې باورۍ د داخلي مشروعیت په وړاندې هم مهم خنډ دی. د داخلي مشروعیت پرته نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کېدلی.
د یوناما مشرې د طالبانو له اوسني حکومت سره چې د نړۍ یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی د تعامل پر ایجاد ټینګار وکړ، خو ویې ویل چې دا تعامل به د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه وي. روزا اوتنبایوه زیاته کړه دوی د اوسنیو چارواکو او محلي ټولنو ترمنځ د ګڼو سله مشورو شاهدان دي چې دغه مشورې موقتي دي او د ځینو بنسټونو له لارې سوي دي. د هغې په وینا په وروستیو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د دیني عالمانو شوراګانې جوړې سوي چې دیني عالمان او قومي مشران پکې برخه لري. غونډې ته په وینا کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما سامي باهوس وویل په افغانستان کې ښځې غوښتنه لري چې غږونه یې واورېدل سي.
Women in Afghanistan continue to demand that the international community provide
Afghanistan ki khazi ghoxtan lari cha nariwala tolana di dui ta zamina barabar ki tol usni hukuman sar pa mustaqim do wala khabari wakri aw nariwal lo ghadi di khala hayat ki da khazi lo huzur prasala taliban sar na gori aw nariwal di da badlun la para la khpal tol zwa ka wak na kar wakhli che pa haqi ki da safarun la mustasni ki wala prata bandizuna aw da dui da hukumat pa rasmiyat na pejanda la shamil di.
طالبانو څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د تیر کال په ډسمبر میاشت کې د ښځو او نجونو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. ښځې لا هم اجازه نه لري چې په غیر دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو په بنسټونو کې کار وکړي او په وروستي مورد کې د ښځو څنګار ځایونه هم وتړل.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وویلي تر هغو چې طالبان داخلي مشروعیت وانخلي نړیوال مشروعیت نشي اخیستی. دا خبره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه غونډه کې چې پرون وه وکړه. زموږ همکار په جرمني کې د سیاسي مسایلو له شنونکي قریب الرحمن شهاب سره په دې اړه باندې مرکه کړې او په پایله کې ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا د لګول شو محدودیتونو په باب د ملګرو ملتونو چارواکي بیانونه ورکوي خو پر طالبانو د کوم فشار پر انتخاب غور نه کوي. دا ولې؟
لومړی خبره خو دا ده چې د ملګرو ملتونو په غوښتنه او پرستیج کې اوس هغه پخوانی زور نه دی پاتې. دا له نړیوال نظم سره تړلې مسله ده او د نړیوال نظم په اړه د مطرح کیدونکو نړیوالو نظریاتو ته په کتو طالبان هم ډیر زیات دی و نړیوال بنسټ غوښتنو ته پام نه کوي. خو ملګری ملتونه ځکه پر فشار او پر لا فشار غور نه کوي چې له یو لوري دغه فشار په افغانستان کې د عامو خلکو ژوند مستقیما اغیزمنوي او هغه پر طالب چارواکو باندې اغیز نه کوي. که اقتصادي فشار واردېږي او که سیاسي فشار واردېږي دا یوازې عام افغانان زیانمنوي. او بله خبره دا ده چې ملګری ملتونه مستقیم له طالبانو سره په تماس کې دي او ښایي داسې مسایل وي چې هغه لا بیرون نه وي راوتلي ولې دوی په خپلو کې پرې بحث کوي.
د ملګری ملتونو له غوښتنو سره سره طالبان نجونو او ښځو ته د تعلیم تحصیل یا هم د کار اجازه نه ورکوي. د طالبانو د دریز نرمېدو لپاره بدیل لار ستاسو په نظر څه کېدلی سي؟
دا چې طالبان د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو نهادونو غوښتنو ته پام نه کوي، دلته یو ځل بیا د افغانانو او د افغان ولس د رښتینو مشرانو مسؤلیت جوړیږي چې د یوې اجماع په شکل باندې پر اوسنیو واکمنانو فشار راوړي تر څو دغه د افغان میرمنو او نجونو شرعي حق هغوی ته ورسیږي او دا حق یې تامین شي. د دې لپاره پکار ده چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو له سازمان سره خبرې وشي او یو ګډ دریځ رامنځته شي، او تر څنګ یې ولسی فشار باید پر طالبانو باندې ډیر شي چې دا تر ټولو اغیزمنه لاره ده.
د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ناوړه بولي او په وار وار د بودیجې غوښتنه کوي. فکر کوي چې دا وضعیت همدومره په افغانستان کې ناوړه دی؟
دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ناوړه بولي، رښتیا هم دا همدومره ناوړه دی، ځکه د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډیر زیات مشکلات شته او هغې ته متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې هم پاملرنه نه ده شوې. اوس دغه مشکلات قرار قرار را برسیره کیږي او د رسنیو مخ ته راځي. وضعیت تر هغه هم ناوړه دی چې ملګری ملتونه یې په اړه اټکل کوي. بودیجه ورته ځکه نشي پیدا کولای چې ملګری ملتونه مخکې وویل چې نور لومړیتوبونه لري، او د نړیوالو هیوادونو یا هغه مرستندوی هیوادونو چې ملګرو ملتونو ته د افغانستان په اړه مرستې ورکولې، د هغوی دلچسپي په افغانستان کې کمه شوې او دغه د مرستو بهیر هم ورسره ټیټ شوی دی.
د چارو شنونکو قریب الرحمن شعب چې د ملګرو ملتو د غونډې او پر طالبانو د احتمالي فشارونو او د نتایجو په ارتباط خپل تحلیل موږ سره شریکاو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ورزو تورخم ته د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي تورخم دروازه کې یو ځل بیا پر تازه میوه بار افغان لاروی ته اجازه نه ورکول کیږي چې لکرخي بلی غاړي ته واوړي. دوی وایي له تیرو درې ورځو راهیسې په تورخم کې په انګورو بار لاری ولاړې دي، خو د پاکستان حکومت په دې پلمه چې د انګور د افغانستان نه بلکې د تاجکستان دی ورته د اوښتو اجازه نه ورکوي. د پاک افغان سوداګري خونې هم تاییدوي چې دوی خپلو سوداګرو ته تصدیقونه هم ورکړي، خو بیا هم پاکستاني لوری اجازه نه ورکوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د تازه میوې یو شمیر سوداګر وایي له تیرو درې ورځو راهیسې تورخم دروازه کې پاکستاني لوری اجازه نه ورکوي چې په تازه میوې په ځانګړي ډول انګور بار موټرې لکرخي واوړي. د قدیم پونوم د تازه میوه یو سوداګر چې له افغانستاني انګور بار کړی دی وای له تیرو څلور ورځو راهیسې تورخم دروازه کې انتظار باسي څو یې موټر ته اجازه ورکړل شي، خو د ده په خبره نه پریښودل کیږي. دا سوداګر وای دوی د افغانستان له لوري د تورخم ګمرکی مسؤلینو ته رسمي تصدیق هم یو وړ، خو بیا هم اجازه ورنکړل شو. د تورخم له دروازې اغاړه یو سوداګر ریاض خان شینوارې وای دغلته له تیرو درې ورځو راهیسې هغه موټرې درول شوي دي چې تور رنګ انګوري بار کړي دي. دا چې دا موټرې په کوم دلیل ودرول شوي هغه په اړه ازادي رادیو ته وویل
دا کومه مسله چې د انګورو راغلي دا کسٹم والا دا خبره کا چې په افغانستان کې تور او سور قسم انګور بالکل نشي، او دا تور او سور انګور د تاجکستان دي. نو پر درې ورځو نه گاڑی ولاړ دي، ځنې گاڑی خرابېده، هغه خویا مجبورای نه مالوالاو د تجارانو کسٹم پور کړ د تاجکستان ډیوټی اند ټیکسز، او یو گاڑی بیگا واپس کې وته افغانستان ته.
و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاندې عبدالسلام جواد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته تایید کړ چې پاکستان پر انګورو بار د افغانستان ځینې موټرې درولې دي.
د مرکزی آسیا او خصوصا د تاجکستان انګور د عقرب او قوس په میاشت کې بازار ته راوځي، او همدارنګه تقریبا د شلو ورځو نه راپدې خوا فالنګ لاره بنده ده. انګور به څنګه د مرکزی آسیا نه راشي دلته؟ دا بانې جوړول دي. دلته د افغانستان حکومت شته، هغې ته سرټیفیکیټ ورکړی دی، زموږ زراعتي مسؤلینو هغې ته اسناد ورکړي دي.
له تیرې یوې میاشتې راهیسې دا درېیم ځل دی چې د تازه میوو او سبزیو د موټرو په مخه د تورخم دروازه بندیږي. تورخم دروازه پر ډیورند کرخه د خلکو د اوختور اوختو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ مهمه ترانزیټي لارې بلل کیږي چې په بندیدو سره دواړو اړخونو ته اقتصادي زیان اوړي. که څه هم د تورخم دروازې د بندیدو له امله د تازه اوختي مالی زیان پړه په رسمي ډول تر دې دمه سندې ویل شوی، خو افغان سوداګرو مخکې ویلي د لارې د بندیدو له امله سوداګرو ته هر ورځ میلیونونه ډالر زیان اوړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
جنوبی کوریا پرون په پلازمینه سیول کې پراخ پوځي پریډ ترسره کړ چې په تیرو شاوخوا لسو کلو کې ساری نه و لیدل شوی. د دغه هیواد دفاع وزارت وایي په دغه پریډ کې شاوخوا 4000 سرتیرو برخه اخیستې وه. جنوبی کوریا دا مراسم داسې وخت جوړوي چې په سیمه کې یو وار بیا کړکیچ زیات شوی دی. پام وکړه یو رپورت.
په تیرو لسو کلونو کې په لومړي وار جنوبی کوریا پرون سه شنبه پراخ پوځي پریډ ترسره کړ، او خپل پوځي ځواک یې په داسې حال کې نندارې ته وړاندې کړ چې د جنوبی کوریا او شمالي کوریا ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم د جنوبی کوریا دفاع وزارت اعلان وکړ په پلازمینه سیول کې په پرونی پریډ کې شاوخوا 4000 سرتیرو برخه اخیستې وه. د دغه وزارت پر اساس جنوبی کوریا د دې پریډ په یو برخه کې خپلې عصري وسلې نندارې ته وړاندې کړې. دغه پریډ د جنوبی کوریا د وسلوالو ځواکونو د 15 کالیزی په مناسبت جوړ شوی و چې هر کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه لمانځل کیږي. د دغو مراسمو په مهال د کروز توغندیو په ګډون بی پیلوټ الوتکی او نور عصري پوځي تجهیزات یا هم وسایل نندارې ته وړاندې شول. په پلازمینه سیول کې له باران سره سره سرتیری پوځي وسایت او درانی وسلې د نندارې لپاره تیر شول چې جنگي ټانکونه، درانه زغروال وسایت او د توپچی ځواک مهمات پکې شامل وو. خو د هوا د خرابۍ او باران د ورېدو له کبله د جټ او نورو پوځي الوتکو لخوا پلان شوي هوایي نندارې ونه شوې. په دغو مراسمو کې په جنوبی کوریا کې د 28500 ډیر امریکایي ځواکونو لړډلې 300 سرتیرو برخه اخیستې وه. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم د دغو مراسمو تر پیل مخکې د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول په هغو مراسمو کې د سیول د جنوب په یوه هوایي ډګر کې جوړ شوی و شمالي کوریا ته د شخړې په صورت کې د اتمي وسلې د کارونې په باب خبرداری ورکړ. یون سوک یول وویل د شمالي کوریا هر ډول اتمی اقدام به د جنوبی کوریا او د امریکا د متحدو ایالاتونو د ائتلاف د قاطع جواب سبب شي، او دا به د شمالي کوریا د رژیم د ختمېدو په معنا وي. شغلی یون زیاته کړه دغه خبرداري د امریکا د متحدو ایالاتونو له پوځي ستراتیژي سره اړخ لګوي چې یو کال مخکې د امریکا د دفاع وزارت لخوا اعلان شو. په هغه ستراتیژي کې شمالي کوریا ته خبرداري ورکړل شوې و چې د کیم جونګ اون د دیکتاتور رژیم که د امریکا متحده ایالاتونو یا هم شریکانو په وړاندې اتمي وسلې وکاروي د شمالي کوریا رژیم به روخ پات نه شي. شمالي کوریا چې د امریکا متحده ایالاتونو دښمن هیواد بولي د خپل اتمي پروګرام له کبله د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخامخ شوی دی.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری پده خبرونه کی د پښتون کلتور ورځ لمانځل شو. د جنید د شعر د لومړي جایزې د شاعرۍ اغلې کلیوالي نظر د سر شریکو
یو داسې احساس چې نشم بیانولای. د ادب له ټولو ملاتړ کوونکو څخه نړۍ نړۍ مننه کوم چې زه یې ستایلې یم، هڅولې یم.
د اغلې کلیوالي شعر هم لرو، او د دې جایزې د بلې ګټونکې اغلې لمن څرګندونې او شعر خپرو.
په ورځي کې چې په لوړه لنډۍ وایم هغه ورکه تسلمات پرې ماتوم.
د جنید د شیر فوقلاده جایزه اخلي گهیڅ خپل کړه.
اے درندو سترګو خاوند د دکاندار خانه، زه کتابونه لولم شپه ده دا دیو پڅو ده.
د فرانسوزو په انلاین ادبي بهیر کې د داستان سیمینار کې سلیکوالي لیمه ودان وړاندې کړ.
د سیمینار لپاره لګډونوالو د کورنۍ کور په توګه غوښتنه وشوه چې د لاندې کیسې لپاره یو موضوع فکر وکړي.
خصوص کې مو د شنګ مشاعرې ته ورولو او په غزنی کې د سانګو د ویلوبې ننداره درمنې کړو. دا اونۍ د پښتون کلتور له ورځې سره سم پیل شو. دا ورځ په ځینو شهرونو کې لکه په کوټه او پېښور کې ولمانځل شوه. ځینو بیا آنلاین د دې ورځې یاد تازه کړ. د شنبې په ورځ چې د سپتمبر 28 ده د پښتون کلتور ورځ شوه. لا تو کلونو را په دې خوا دا ورځ لمانځل کېږي. لومړی ځل د کوټې د پښتو اکاډمي تر سیوري لاندې په 2015 کال کې د پښتو د درې ورځني سیمینار په ترڅ کې پریکړه وشوه چې دا ورځ به د دې لپاره لمانځي چې نړیوالو ته څرګند شي چې پښتانه خپل شتمن کلتور لري. د افغانستان لور ته تر ډیره دا ورځ په تیرو کلونو کې او سش کال د خواله رسنیو له لارې په انفرادي ډول داسې لمانځل شوې ده چې یوه ویډیو خپره کړې چې په هغې کې د افغانانو د کلتور یو اړخ راخیستل شوی، بل له افغاني جامو سره د یوې نجلۍ عکس په فیسبوک شریک کړی، بل له پټکي سره عکس اخیستی، ځینو د اتڼ ویډیوګانې خپرې کړې دي او داسې نورو کلتوري برخو ته یې توجه کړی ده. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې سش کال هم د تیرو کلونو په څیر دا ورځ توده ولمانځل شوه. مخکې تر دې چې پېښور ته ورشو، له کوټې د دې ورځ د لمانځل راپور د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال سمت شبنم څخه اورو چې په ډولونو پیل شي.
بلوچستان په مرکز کوټه او د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې بیلابیل پروګرامونه او دستوري جوړې شوې وې. په کوټه کې د پښتونخوا ملي او میګون تر سوریلاند شاروالۍ په لوبغالي کې نه یوازې د پښتون کلتور په اړه بیلابیل سټالونه لګېدلې وو، چیرې چې د پښتون قام د دود او تاریخ په اړه ډېر تاریخي شان ایښودل شوي وو. په دې ترڅ کې د نوسار سره تړاو لرونکي محمد یونس راته وویل چې د پښتنو د دود په لسګونو کلو زړه شانې خوند کړي او دلته نن د نندارتون د پاره راوړي دي.
یو نیم سل کال مخکې دا میچن نه ویني دا وړس په دغه دا ټایپ دی په باندې په تیرم په ویله بیا دا بډې وبي دي دا چا جوشه د ګور مشته کې په خو دا لاټین د مسال دا موږ د زنانو د شذو کلچر دا ګند دا خلی دا غړه کده په دې کې موږ مثال کولمبیا دا کوله دا کمیسونه د موږ کلچري دا بنګړي دي دا دغه خلخور د پښتون سی باندې دا شلومبی دي دا قبر دي دا سده غلیل د په دې باندې موږ دا مرغیانی مرغیانی وستل دا دربین دي مثال لاټین دي موږ تر پښتون څه کلچر څه کلچري سامان دي تار ستند دا ټول موږ راوړي
د نندارتون کتلو او د پښتون کلتور د ورځې په دې پروګرامو کې د ګډون په خاطر نه هیواز د کوټ شاریان د شرولۍ و لوبغالي ته په لوی کچراغلی وو، بلکې د صوبې د نورو برخو څخه ځوانانو پر خپل سرو د پښتنو لونګۍ تړلې او صدرې اغوستې وې. په دې ترڅ کې بغوړ سو د مسخیل څخه راغلی و اسن علي مسخیل ته
د پښتون کلتور نړیوال ورځ ده. په دې ورځ موږ ټول نړۍ ته دا وښیو چې موږ پښتانه څومره پر امن خلک یو، څومره مینوال قوم یو. په نړۍ کې موږ یو توګ یو ډاټ یو ټول کې یو نشان ول سوچ پښتون یو تراګر کوم دا هیڅ خبره نه ده. پښتون یو ترګټ زیاته پر امن بنوال کوم دی دوی نړۍ ته دا پیغام ورکوي پښتانه یو ډیر خپل کلچر سره ډیر مینه لري ډیر میمانواز کوم دی. له تاریخو راځي پښتون یو ډیر غټ کوم یو غټ سپیلری له 5000 وزر کال سره راځي دا کوم را روان دي. نو دا ډیر غټ کلچر دی غټ دستور دی. نو خلک دې ورځ راوځي اړ یو خپل شمله وتړي خپل کلچري دا خپل جامه او دنیا ته نړۍ ته ښکار کول غواړي چې موږ دا خپل رواج لرو.
د پښتنو د کلتور د ورځې په دې دستور کې نه هیوازي ډېرې مېرمنې او پیغلې هم راغلي وي، بلکې دوی د پښتنو د مېرمنو د لاس جوړ شوی شیانو یو سټال هم لګولو. په دې اړه د پښتو ژبې لیکوالي او شاعري مېرمن ارزو زیارتوال راته وویل په کار دی چې د پښتنو مېرمنې خپل پخوانی تاریخي شان په کورو کې خوندي وساتي، ځکه چې د دې په خبره دا ډېر زیات قیمتي وي.
چې دا یو لرغونی تهذیب لرو موږ پښتانه، نو په دې کې ثقافت کې چې زموږ څه شیان راځي، د څو زره کلن تاریخ چې زموږ دې له وخته چې زموږ په استعمال کې کوم شیان راځي هغه دا راټول کړي دي، دا نجونو راوړي دي، دا پېښې دي. پخوا چې کوم په استعمال کې کوم څیزونه وو هغه اکثره اوس مخ په ورکېدو دي، او خلک یې په مطلب د ګلوبل ویدیش د ګلوبل اثرات په وجه نه استعمالوي. جدیدیت راغلی د دنیا کې، مختلف شیان اوس په بجلی باندې هر څه دي، دوی خپلې غړکې، خپلې ګډوې، خپل کټوایي، خپله بدنۍ، خپله سلمچی، څه چې زموږ له روایات سره تړلي شیان دي دا راټول کړي دي، کاغذ مې جامې دي.
د سوریې د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزی هم د څه وخت لپاره رالی او د نندارتون د بیلابیلو برخو کتنه وکړه. وروسته د مشاریډو سره په خبرو کې وویل چې د پښتنو په ډول هر کام خپل دود او ثقافت لري، نو موږ ته پکار دی چې د نورو کامو د کلتور او دود احترام وکړو.
کلچر ورځ ده، موږ ډېر خوشحاله یو. یو خبره پکار ده چې موږ خپل کام ته وکړو، چې وروره په تا خپل دود ګران دی، په تا خپل نوی ګران ده، په تا خپل لباس ګران دی، په تا خپل رواج ګران دی، په تا خپل د ښوو بوټو پښتوني ګران ده. په دنیا کې د ژوند کولو لپاره پکار ده چې هر پښتون د هر انسان د ژبې، د هر انسان د کلچر، د هر انسان د ناستې ولاړ، د هر انسان د دود دستور، د غونه احترام وکړي لکه د ځان بهدی. نو به انسانان په دې دنیا کې د یو کلي په معنا ژوند کوي، یو بل ته به احترام کوي. ټول انسانانو مضمونو سره جلا دي، ژبې جلا دي، دود دستور یې جلا دي. که موږ ځان دا وغواړو چې زما مور پلار په عزت کې پکار ده، هر چا د مور پلار عزت خیال وساتي.
بل پلو ته د حکومت بلوچستان د کلتوري ادارې تر څارنې لاندې د کوټې په نصیر خان نوري اډیټوریم کې د پښتو کلتوري ورځې په اړه نه یوازې یوه دستوره جوړه شوې وه، په کوم کې چې پښتو ډرامه وړاندې شوه، او د دې تر څنګ ډېری ځایي هنرمندانو خپل هنر ښکاره کړی.
لکوټ څخه مو د پښتون کلتور د ورځې د لمانځلو راپور اوریده. دا ورځ په کراچۍ کې میشتو پښتنو هم لمانځلې ده، او له پېښوره د دې ورځې د لمانځلو راپور د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال وسیم سجاد څخه.
دا سرینده په پیښور کې د پښتو نړیوالې ورځ لمانځلو پر مهال غږول کیږي. یاد پروګرام د لرغونی آثارو د محکمې او د خیبر پښتونخوا د ثقافت او سیاحت د ادارې لخوا د پیښور تاریخي کور سیټي هاوس د دوباره رنګ روغن او تجدید په موقع جوړ شوی و. د ثقافت او سیاحت ادارې ویان سات بنیا ویس د پروګرام په اړه مشال ریډیو ته وویل،
اور ٹورسٹ راضی بالکل ایزی اویلیبل دے، اور خا خبر ادا دا چھ خالی سٹی ہاؤس نے دے، ہیریٹیج ٹریل دے، اور سر مسجد محبت خان دے، چوکیات گار دے، گھنٹہ گھر دے، کسخوانی بازار جوخ دے، نو ٹورسٹ کم راضی نو پیو ٹکٹ کی ٹول دیونا کتی شی. نو دا ڈیر تاریخی مقام دے سلویخ کالو کے دا کور جوڑ شے ہو، سٹی فیملی جوڑ کرے ہو، اور دو پکی بیسمنٹ دی یونیک ماڈل دے آرکیٹیکٹ دے موسرا، نو خفا فیسیلیٹیٹ کو ٹورسٹ لبا خالی په فرائیڈے پور ازمانے کلوزی اور نور اوپنی ٹول آفتا.
سیٹی ہاؤس دا سیلگرائی لپارا مشہور دے، خود وقت تیرے دلو سرے ڈیرے برخی رنگی شوی وی، اس یہ دوبارہ جوڑولو کار مکمل شو، او د سیلگرو لپارا دا پختو نڑیوالی ورزن منزلو پر مقای وار بیا پرانستل شو. دو سیٹی ہاؤس پاڑا دا خبر پختونخوا دا لرغونی آثارو دا ادارے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالصمد مشال ریڈیو تو ویل،
بالکل جی، دو سال سے سٹی ہاؤس میں کنزرویشن کا کام،
بالکل پر سٹی ہاؤس کی دو کالوں نہ کار روانو، دلتا سے حصے ڈیری خراب شوی وی، دا آگے واپس جوڑول پورا شو، واپس دا سیالگرو لپارا پرانستے شو، دو کالوں نے لپارا خراب حصے دا سیالگرو لپارا بند وی. زمونگا مقصد دارے چی پخپل وقت کے دا بچ کو اور اتلون کے نسل دا ہوگو،
اپنے دور میں اس کو بچایا جائے تاکہ آنے والی نسل اس کو دیکھ سکے. اور
دو پختو ثقافتی ورز مانزلو او د سیټي هاوس کتلو لپاره د پیښور او شاوخوا علاقونه یو شمیر ځوانان او نجونه ورغلي وو. د پیښور عثمان دانش یو د هغه ځوانانو چې پروګرام کتلو لا سیټي هاوس ته ورغلی وو. نوموړي د ګل پورز مشال ریډیو ته وویل
او موږ ګورو نو په پیښور کې هم نن چوکې د پښتو کلچر ډیوا خدا سے ډیر پروګرامونه موږ نه کتل چې په خبر کې وو پکار خدا و چې په هر ځای کې داسې پروګرام منعقد کړی شوی وي د صوبایي ګورنمنټ طرف نه چې کوم د موږ کلچر ډیپارټمنټ دی د هغې طرف نه خو صرف په خبر کې چونکې نن دلته کې پروګرامونه موږ هم دلته راغلو ماښام ټیم کې پروګرام د ورځې خو نه خو ماښام کې دا پروګرام نو هغې ته موږ دلته کې رالو نو ډیر زیات موږ خوشحاله شو چې د پښتون کلچر ډی دا موږ خپل د پښتو چې کوم دی کلچر ډی مانځو دلته
د لرغونی آثارو د محکمې د ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد په خبره سیټي هاوس د لرګینه د نادره کار د مسلمانانو د هنر او د مرکزی اسیا د معمارۍ لپاره په ټوله نړۍ کې مشهور وو. نوموړي زیاته کړه د یاد کور تعمیر په 1315 کې پیل شوی و او په 1430 کې پای ته رسیدلی و.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
دا افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د دې اونۍ په غونډه کې چې یکشنبه د سپتمبر په 14 ترسره شوه د بهیر درې غړي ملاله کلیواله زولی لمن او شیبه گهیز وستایل شوی. دا درې د بهیر حق غړی دی چې د روان 1402 کال د جنید شریف د شیر کلنی جایزه یې ګټلې ده. سش کال و کسان د دې جایزې مستحق وګڼل شول. لومړۍ جایزه دوو کسانو ته اختصاص شوه. یو پکې ملاله کلیواله ده. د لا ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام سره خپل خوشي شریک کړه.
یو داسې احساس چې نشم بیانولای ته ادب له ټولو ملاتړ کوم کوڅه نړۍ نړۍ مننه کوم چې زه یې ستایلې ما حسولې ما نننې لاسترونه په سما د نور لاسترونه یو پیل وی د جایزې نور هم خپل مسؤلیتونه ته متوجه کړم او ما دا هیڅ کړی چې زه باید نور هم په دغه برخه کې ډیر ریاضت وکړم ډیر کار وکړم او زمار کې نور هم له شیر سره جوړ کړ.
د جنید د شیر جایزه تیرونی اعلان شو. دوهمه جایزه نسیم ایثار ته ځانګړې شو. مخکې تر دې چې د شاغلی ایثار شیر در سره شریک کړم د ملالې کلیوالی یو شیر د دوی په شخ
زبرانا د توروش پوشما کپری خودم چا زبرانا د توروش پوشما کپری خودم چا جوړ په تصویر د اینو شما کپری خودم چا د مینی نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي سکنه خور به د درخو شما کپری خودم چا د وطن ریګ به خایسته کړم پر رنگونو باندې زب په رنگ د ګلابو شما کپری خودم چا د غزل ناوی په سنگار کرم په نازک خیالو بیا به انځور د خاپیرو شما کپری خودم چا جوړ الفت نه مذهب محبت خبروم جوړ الفت نه مذهب محبت خبروم زب ټکور د پر هرو شما کپری خودم چا پریک دی چلاړ تر اسمان شما د خیال په زینو جوڑ با میل لستارو شما کپری خودم چا د میوندی پیغلی تاریخ با یو ځل بیا تکرار شی زب ملال دی وختو شما کپری خودم چا
لا ملالی کلیوالی پا مننی چه دا شعر پاسدی را روی ادبی مجلی پروگرام لورولی و لنسیم ایثار چخه هم منندویم چه یو شعر آزادی رادیو ادبی مجله پروگرام ته ډالۍ کړی او لوستلی.
د سر وشتلو خیال دې هسې ناګهانه راغی کاڼی تر شار را پسې له بیابان راغی یو سلویشت کاله اسرائیل نه ووت او اوس مې کایل کړی قسم کتر مسکن افغانستان راغی او زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوه زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوه. شبنم میلمه دی ستړی ستړی له اسمان راغې او د خدای میندې درته ناست د خدای خبرې کوه. د خدای میندې درته ناست د خدای خبرې کوه. لالچ د هرو د ملا صاحب له بیان راغې او بغیر لما چې زړه مې تا یو وړ سندرې وایم. بغیر لما چې زړه مې تا یو وړ سندرې وایم. تا څوک لیدلی چې خندان دې له تاوانه راغې او د نظر طول مناسب نه دی د کردار کاڼو ته. د نظر طول مناسب نه دی د کردار کاڼو ته. دا ایماندار په نظر څومره بې ایمانه راغې او ته مې غزل سوچه ګوهر ګڼې په حق یې ګڼې. ته مې غزل سوچه ګوهر ګڼې په حق یې ګڼې. د کیف موج کې د دریاب زړګي له میانه راغې. نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایساره نو څه. نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایساره نو څه. نه مې تر تا ورسید نه مې لاس تر ځانه راغې. نه مې تر تا ورسید نه مې لاس تر ځانه راغې.
د جنید د شعر لومړۍ جایزه د $1,500 په ارزښت وه. دوهمه جایزه چې درې کسانو ځولۍ لمن کشمیر اندړه عارف روان ته ځانګړې شوه هر یوه د $300 وه. ځولۍ لمن د جایزې تر ګټلو او خبرېدو وروسته خپل احساس د واټساپ له لارې له ازادي راډیوي مجلې سره په خپل پیغام کې شریک کړ.
زه چې سهار راویښه شوم اول مې د جنید جایزې په پیغامونو سترګې ولګېدې. دا چې دوهم مقام کې زما نوم هم و له خوشحالۍ سره سره حیرانه هم شوم ځکه چې ډېر ناوخت مې زړه ښه کړ چې سیالۍ کې د ګډون وکړم. خو باور وکړئ چې له جایزې سره سره مې ډېره انرژي د ملګرو او د میرمنو په آنلاین بهیر کې د نجونو له مثبتو پیغامونو واخیسته. د پروین ملال خبره چې یوه خوله خندا په څو ده. نو اوس وخت کې هغه څه چې کمی یې بیخي ډېر دی همدغه یوه خوله خندا ده. د خوشحالۍ حس دی هغه که اوږدمهاله وي او یا هم د څو شیبو لپاره. فکر کوم هغه څه چې موږ یې له نشتون سره مخ یو په خپل ځان باور دی. یو زه د میرمنو په استعداد کې هیڅ شک نه لرم خو یقین لرم چې یوه جایزه یا یوه هڅونه یا یو مثبت نظر د دوی د خوښۍ او د لا غوړېدو سبب ګرځېدلی شي. دغه سیالۍ هم د ځوان کهول د فکري پختیا په لاره کې ښه خنډونه له مخه لرې کوی شي چې ډېری ځوانان د هڅونې د نشتون او په ځان د باور نه لرلو له امله ورسره مخ دي.
داخلي لمن یو غزل به د دوی په شخص سره واورو.
چې غږېږم خیالات پرې ماتومه خاموشي ده سوالات پرې ماتومه. دا چې سترګې دې په سترګو ښکلومه د مین زړه احساسات پرې ماتومه. تیګه را چې نن دې بله پیغله ښکل ده اوف تندی مې خپل میرات پرې ماتومه. د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه. د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه. د زړه کور کې لات منات پرې ماتومه. د ټټر په منځ شین پوڅې ټک وهمه. د ټټر په منځ شین پوڅې ټک وهمه. د بدرنګو نظر مات پرې ماتومه. په ورځۍ کې چې په لوړه لنډۍ وایم. په ورځۍ کې چې په لوړه لنډۍ وایم. هغه وړکی په زړه مات پرې ماتومه. هغه وړکی په زړه مات پرې ماتومه.
پروسش کال چې د لومړي ځل لپاره جنید شریف ته جایزې ورکړې هغه وخت 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شول. سش کال دوی جایزې پرې زیات شوې. یوه یې فوق العاده جایزه ده چې شیبه ګهیز د دې جایزې مستحق وګڼل شوه. دا وایي که چېرته د نجونو او میرمنو مخه ونه نیول شي لاسته راوړنې به یې پسې زیات شي.
څنګه کومه سیالۍ کې ګډون کړي والو هغه ځای ورته ده بریالیتوب خبرې راشي انسان خوشحاله کېږي. زم زخته زیاته خوشحاله یم چې سږ کال پدې سیالۍ کې ګډونوال او مبریالي هم شوم. دغه بریالیتوب بس ما لومړی او آخر بریالیتوب نه وي، دا به پر ما مثبت اغیزه ولري. مثبت اغیزه په دې مانا چې زه به وهڅیږم او هڅه به مې دا وي چې نویو کارونو او نوښتونو ته پام وکړم، او ټولو ته به دا وښیم چې میرمنې ضعیفې نه دي، میرمنې ته زده کړو ته پرېښودل شي ډېرو کارونو او د ډېرو نوښتونو وړتیا لري.
اغلی که هیڅ خپل یو غسل هم په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې لورولی دی.
رانا پسود سنگر شوی دا تیار پسود، رانا پسود سنگر شوی دا تیار پسود، دا دغخا دا گلی دا کیسا پسود. ای درندو سترگو خاون دا دکاندار خانا، ز کتابون الولم شپا دا دا دیو پسود. ای درندو سترگو خاون دا دکاندار خانا، ز کتابون الولم شپا دا دا دیو پسود. ماشوم د مور زړې چپلکې بنجاره ته راوړي، ماشوم د مور زړې چپلکې بنجاره ته راوړي، دغه ګوډي هغه بنګړي او دا چنبه پسو ده. بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي، بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي، په میکده کې چغه وکړي چې نشه پسو ده. ستا د یوسف مخ د لیدلو ننداره پسو ده، ستا له خمار سترګو جوړ آینه پسو ده. د انسانیت لپاره غوره دایره پسو ده، په دې دربار کې د وژلو فیصله پسو ده. د انسانیت لپاره غوره دایره پسو ده، په دې دربار کې د وژلو فیصله پسو ده. دا په سرو وینو جوړه فلسفه پسو ده، شیبې داستا د ارمانونو جنازه پسو ده. رڼا پسو ده سینګار شوی دا تیاره پسو ده، د دغه ښار د هغه کلي دا کیسه پسو ده.
د جنید شریف د شعر د جایزې شپږ تنه د ځانګړي پلاوي له لوري چې غړي یې په بېلابېلو هېوادو کې میشتې وروسته تر دې غوره شول چې د دې کسانو شعرونه وارزول شول. د دې جایزو اووم ګټونکی د شعرونو له ارزونې پرته استاد شاعر پیر محمد کاروان شو. له یوې خبرتیا وروسته مو بیا هم د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له یوه ابتکار خبرو. دوی د کیسو د نقد سیمینار درلود. البته یادونه وکړم وړاندې په خپرونه کې د نارینه وو د یوې شعري غونډې راپور هم اورېدلی شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کرا کتنه. ل آزادی رادیو
افغان شوز آنلاین ادبي بهیر په 1919 غونډو کې د کیسو سیمینار درلود. په دې غونډو کې د کیسې په تعریف خبرې وشوه، د کیسې لیدلوري روښانه شو، په دې برخه کې د ښځینه لیدلوري مسله وڅېړل شوه. له تخنیکي پلوه د کیسې پر پیچلي موضوع پلاټ خبرې وشوې چې څو ډوله دی، څرنګه پراخیږي او منطقي پلاټ ته څرنګه توجه پکار ده. د سیمینار په ترڅ کې د کرکټر په اړه هم خبرې وشوې چې څرنګه په کیسه کې وده کوي. د کیسې په بل مهم عنصر مکالمې هم خبرې وشوې، زمان، مکان، تلوسه، ژبه، حتی د کیسې د کرکټرونو د نوم او د کیسې د عنوان مسله هم وڅېړل شوه. دا سیمینار کیسه لیکوالی لیمی ودان وړاندې کړ. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
په دې سیمینارونو کې د لنډې کیسې لیکلو په بېلابېلو تخنیکونو بحثونه وشول، او د دې ترڅنګ مو د تجربه لرونکو لیکوالو تجربې او نظرونه هم واورېدل. په هر برخه کې یوه کیسه ټاکل کېده او د سیمینار په اوږدو کې د بېلګې په توګه کارېده. سیمینارونو تر ډېره عملي بڼه درلوده، هغه داسې چې د سیمینار له پایله له ګډونوالو د کورنۍ کار په توګه غوښتنه وشوه چې د لنډې کیسې لپاره په یوه موضوع فکر وکړي. دوی په همدې موضوع د سیمینار تر پایه عملا کار وکړ چې بشپړې کیسې به پرې ولیکل شي.
اغلی ودان ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته د واتس اپ لاري په خپل رالېږلي پیغام کې دا هم وویل چې د کیسو په اړه د دوی سیمینار به وروسته د کتاب په بڼه خپور شي.
موږ غواړو د دې سیمینارونو لیکلې بڼه لومړی په 5 مقالو کې خپره کړو چې نور کسان هم ګټه ترې واخیستی شي، او په پای کې به دا مقاله د کتاب په بڼه راټولوو چې په هغه کې به لنډې کیسې هم شاملې وي چې بهیروالو د دې سیمینارونو په جریان کې لیکلي دي.
د دې سیمینارونو د وړاندې کولو پر مهال په لسګونو افغان نجونو او ښځو د افغانستان له دننه او د نړۍ له بېلابېلو سیمو آنلاین برخه اخیستې وه. د غونډې په برخوالو کې یوه هم لیکواله ځلا نور وه. د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته وویل چې دا سیمینار ډیر عالی وو.
سمته عالی څه کوایم چې زمونږ نوی کیسه لیکوالې چې نوی وخت لیکل وکړي یا زمونږ هغه کیسه لیکوالې چې زمونږ د کیسو په ځینو برخو کې د دوی مشکل وو یا وخت لري چې په اړه ډیر پوه شي یا هغه کیسه لیکوالې چې لیکلې پرې ایښي وو په لیکلو باندې راغلل او له دوی سره دغه ډیره زیاته مرسته کړې وه. یو کمال یې دا وو چې زه ورته علی وایم. بل خبره دا ده چې زموږ سره په بهیر کې عالی کیسه لیکوال شته او دوی سیمینار د لیمی جانې ودان له خوا وړاندې کېده، خو دغه سیمینار کې زموږ نورو بهیروالو هم کولی شول چې خپل فکر، نظر یا د کیسه لیکوالۍ هغه تجربې یا هماغه خبرې چې دوی لري یا هغه هم کولی شول چې موږ سره وړاندې کړي.
جلانور زیاته کړه چې لیمې ودان بهر اونۍ وار لمخه د کیسې هغه موضوع یا عنصر چې دی به خبرې پرې کولې اعلانوه، چې دا هڅه ډېره ګټوره وه ځکه چې د بهیر ټولې برخوالې به مخکې له مخکې چمتو شوې وي او بیا به یې خپل نظر هم د سیمینار په ترڅ کې شریکوه. ځلانور بیا وویل چې په دې ډول دا سیمینار په یوې ګډې هڅې بدل شو.
مونږ ټول بهیروالو پکې خپلې پوښتنې، خپل نظرونه، خپل فکرونه شریکولی شول. د دې سیمینار یو بله ګټه او ډیره ښه ګټه دا وه چې که چیرې یو څوک مثلا تاته معلومات درکوي او درته وایي چې مثلا دغه دغه شیان کیسې کې د دغه دغو شیان ته باید پام وشي او دغه باید دغسې شي، دغسې فکر کوم ګټور دي، خو لا ګټور هغه وخت سي چې تا باندې عملي کار وشي او عملي در باندې کیسه ولیکل شي. چې زموږ د دې سیمینار یوه ډیره عالي ګټه دغه وه چې موږ باندې عملي کار کېده. مثلا که چیرې زه فکر کوم هغو کیسې لیکوالو چې موضوعات یې درلودل او کیسې نه شو پلی لیکلی، د سیمینار په اخر کې دوی یوه کیسه له ځان سره لرله او دغه ډیر عالي کار دی.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بله غړې میمونه کامران هم د کیسو له سیمیناره خوشحاله ده. دا د دې سیمینار درې مهم ټکي داسې روښانه کوي.
په دې سیمینار کې په کیسو باندې بحث کېده، د کیسو تخنیکی اړخ څېړل کېده او ورسره په څنګ کې په کیسو باندې عملي کار کېده او بل خواته د بهیروالو څخه عملي کار هم غوښتل کېده.
اخلي کامران زیاتوي چې د دې سیمینار مواد د ځوانو کیسه لیکوالو لپاره یو غوره مرجع ده.
دا د ځوان نسل لپاره، خصوصا د هغه کسانو لپاره چې دی غواړي نوې کیسه لیکل زده کړي یا هم د کیسو په تخنیکی اړخ باندې پوه شي، یو ښه مرجع ګرځېدلی شي او هم دا ډول دا کسان کولی شي په ډېره اسانه توګه دا معلومات واخلي، دوی ولولي او په ډېر تفصیلي توګه د کیسې په تخنیکی اړخ باندې پوه شي، کیسه لیکل زده کړي او وکولی شي ښه کیسه لیکوال پاتې شي. ځکه چې په دې بهیر کې او په دې سیمینار کې سره له دې چې اغلی لیمی ودان په کیسو باندې بحث کاوه، د کیسو په تخنیکی اړخ باندې بحث کاوه، د ځینو لیکوالانو مقالې راخستې، د هغو تجربې شریکولې او سره په څنګ کې ځینو لیکوالو بهیروالو خپل نظریات شریکول او خپلې تجربې وړاندې کولې، چې په دې سره سیمینار لا غني شو او دا سیمینار ډیر ګټور تمام شو.
میمونې کامران ازادي راډیو ادبي مجلې ته دا خبر هم وکړه چې د کیسې په برخه کې د تھیوري زده کړه ممکن آسانه میسر شي، خو د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر په سیمینار کې د تھیوري ترڅنګ د کیسې د عملي زده کړې زمینه برابره شوه.
زه فکر کوم زیاتره زموږ ځوانان او هغه کسان چې غواړي کیسې ولیکي په دې سبب ګرځي چې زه څه ډول وکولای شم یوه کیسه ولیکم، څه ډول د یوې کیسې په تخنیکی اړخ پوسم، سره له دې چې زموږ په ځینو تحصیلي ځایونو کې به په دغو برخو کې معلومات ورکول کېږي، اما دا ټول تیوریکي معلومات ورکول کېږي، عملي کار په چا نه کېږي. دغه سیمینار یو له هغو ځایونو څخه و چې عملي کار په کیسو وسه او په ډېر اسانۍ سره څوک کولای شي د کیسو په اړوند پوه شي.
اخلي کامران خپل تجربه له موږ سره شریکوي او ټینګار کوي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر سیمینار نویو کیسه لیکوالو ته د زده کړې مزل لنډوي او اسانه کوي.
شخصا ما په لومړی کې چې غوښتل کیسه لیکل پیل کړم، نو زه به ډېره سرګردانه وم چې زه څه ډول وکولی شم د کیسو په تخنیکي اړخ پوه شم یا څه ډول کیسه ولیکم، ځکه کیسه لیکلو سره مې ډېره علاقه وه. خدا چې ځینې ښوونکو سره مې پېژندل، خپل کیسه به مې د هغو سره شریکوله، د هغو نظریات به مې پرې اخیستل، د کیسو په برخه کې مې مطالعه پیل کړله، ځینې کتابونه مې پیدا کړل، مقالې مې پیدا کړې، بیا بر له هغې نه مې وکولی شول چې د کیسو په اړوند پوه شم. اما په دې برخه کې به ډېره سرګردانه وم. خو زما په شانتا نورې هغه نجونې چې غواړي د کیسو په برخه کې لا پوه شي او وغواړي چې کیسه لیکل پیل کړي، دومره به زما په شانتا سرګردانه نه شي او یو ښه ځای به ورته د دغه سیمینار دغه راپورونه او د دغه سیمینار دا ټول راټول شوی بحث د لنډو کیسو په اړوند دوی ته ډېر ګټور تمام شي او له دغه څخه ګټه اخیستلی شي، ځکه دا یو له هغو لاسته راوړنو څخه ده. د لنډو په کیسو کې هغو کسان ته چې دوی غواړي لنډې کیسې پیل کړي، دوی له دې سیمینار څخه ګټه واخلي او دغه سیمینار ولولي. په دې سیمینار کې هر اړخیزه بحث کېده او د کیسو په اړوند په ډېر تفصیلي ډول معلومات ورکول کېدل. واقعا بهیوالو ته یوه ښه لاسته راوړنه وه. او ورسره په څنګ کې هغه کسان چې دغه راپورونه او دغه سیمینار اړوند بحث لولي ډیر څه به ترې واخلي او ډیر څه به ترې زده کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د تیرې جمعې په ورځ د ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو لخوا د خوست ښار د غازی ببرکان منار د لمنې په شین چمن کې د شنګ په نوم شپنۍ مشاعره جوړه شوې وه. خوستي فرهنګیانو مشاعري او ادبي بانډارونه د خلکو د فکري روښانتیا او هیوادني احساس ته پیاوړتیا لپاره ګټور او اغېزمن وبلل او د دا ډول پروګرامونو د ډېرو دو غوښتنې وکړه. په دې اړه نجیب الله خیل راپور چمتو کړی چې مشاعري ته د ځوان شاعر محبت مندوزی په وړاندې شوی ترنم پیلې شي.
زړه سردا نروا چا کړدا ما کړدا.
دا د خوست ښار د غازی ببرکان زدران په منار کې د یو شمېر ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو په بلنه شرنګ تر سرلیک لاندې آزاده مشاعره وه چې د دې ولایت لسګونه شاعرانو او د شعر او فرهنګ مینوالو پکې برخه اخیستې وه. د صبرې د سیمې یو شاعر محمد هاشم هاشمی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ډول شپېنۍ ناستې او ادبي بنډارونه د ځوانانو لپاره ګټور او اغېزمن وبلل.
واقعا دغه ډول مشاعرې او راټولیدنې د ځوانو شاعرانو لپاره، د ادبپالو ملګرو لپاره، د شعر سره د بلدتیا او همدغه ډول د شعرونو سره د شعرونو کې د پرمختګ لپاره یو ډېر مثبت ګام دی. بل ډېره مهمه مسله دا ده چې دغه مشاعره په ډېره ښکلې فضا کې ترتیب شوې ده. یو خو د سرکونو دواړو غاړو ته غټ لایټونه بل شوې دي، ډېره ښه روښنایي آماده ده، او دویم ډېر ښکلی موسم دی، امن دی، ورورولي ده. خوستوال په ډېره مینه د ادب په غېږ اکثر راټول شوې دي او مشاعره ترتیب کړې ده.
یو بل خوستی شاعر ساقی تریزیوال بیا وایي د شعر په ژبه ولسونو ته د ټولنې د سمون او پرمختګ په خاطر ډېر ښه پیغامونه وړاندې کېدلی شي.
دومره په ادب مین ولس لکه د خوست چې دی، الله الحمد سیال او سنی نه وینم. خوست کې بندرونه د خلکو تر مابین واټن کموي، مرور پخلا کوي. د شعر او د نظم ژبه دا هغه ژبه ده چې په اساس یې ډېر هغه څه کولی شو چې موږ یې د نثر او د خبرو په ژبه نه شو کولی.
په دې ادبي بنډار کې لنډو ویناو وروسته آزاده مشاعره پیل شوه او یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. ځوان شاعر احسان الله درویش هم مشاعرې ته خپل شعرونه وړاندې کړل.
زه د شپې تیاره کې بد رقم بارېږم، خو تشته یې زه نه ناست یم رڼا ته. وي پابندي ده ستا دیدن یې هم بند کړی، تا خدای چې زه به نه ګورم تا ته. خیال مې ستا ته بې باوره زندګي ده، شاید مړ شم تر راتلونکي ملاقاته.
خوستی فرهنگ پال عبدالرحیم حاطف بیا د پیر محمد کاروان یو شعر حاضرینو ته واوراو.
دوڑای مولا گرم لرا یخ، گڑی دیڑی شا شودے مستی، ترشاد پوری جیڑ بڑی دیڑی شا، دچم گدر پخپلو پاک لمنو پیغلو ڈکشا، سرزن زلمی لخکر لخکر دبخت سڑی دیر شا غنم جوار اور بشی لونگین مہین اوریج باغون زنگلون گلان سرجڑی دیر شا دچم یوین جلے تا کروان داس دعا وکڑا پریمان دچم بے چم بے اوشن بنگڑی دیر شا
د خوست په شرنګ مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ډېر په زړه پورې ترنمونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو لخوا په ګرمو ولبلو بدرګه کېدل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه پورسوي کې د سانګو یو راپور لرو. فرانس پرسټرانس په یو ویډیوي راپور کې چروانه اونې خبر کړ په غزنی کې اسونه ښکار کوي چې ځونډي پر راځوړندي شنګولې شنګېشي او اسونه مستی کوي. خلک شاوخوا راغون شوي دي خوشی کوي. د دې راپور جزئیات ملالی بشیر را سره شریک کوي.
د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سانګو په دې لوبه کې د خلکو شور دی، خو له شمال سره سم نه اوریدل کیږي. په خوا به دغه شور د ډلونو له وهلو سره زیاتېده او میله به ګرمېده. د غزنی د سانګو د فدراسیون مرستیال عبدالغفور خانزاده فرانس پریس اجانس ته ویلي چې دوی د نورو ولایتونو د سانګو له لوبډلو سره د لوبو زمینه برابروي.
واده یې د ملګري سره خواهش وکړه، بیا د ولایت اخیستي ولایت راغواړو، بیا میله کې جوړو، بیا دغه لوبه کوو. د وخت داسې کېږي چې بیا موږ بل ملته غوښتل کېږو، بیا هلته ځو.
په غزنی کې د راپورونو له مخې د 2500 او 800 ترمنځ داسې اسونه سته چې سپرلۍ سانګې ورباندې وهلی سي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینهوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له 5 لک تر 2 میلیونه پورې د سانګو یو اس پلورل سوی دی. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سانګو د ټیم غړی محمد انور اندړ وایي چې د دې لرغونی دود د ساتلو لپاره دوی له خپل جیبه مصرف کوي.
الحمدلله موږ بیا کوشش کوو چې دغه ملي والا نوي ته پرمختګ ورکړو، وده ورکړو. له کلونو کلونو په خپل شخصي لګښت سره ساتلې تر دې وخت پورې، بیا یې هم ساتو. پر حکومت غوښتنه ده چې له دولت مسؤلو چارواکو سره همکاري وکړو.
سانګې د 10 کسیزې او 12 کسیزې ډلو له لورې ترسره کېږي چې سپرلۍ پر سرعت د سانګې خواته ورځي او په مځکه کې شخ سوی میژوی په نیزه ورسره اوچتوي. د سانګو لوبې د شاوخوا 200 مترو په مساحت کې ترسره کېږي چې اسونه له شاوخوا 100 مترۍ د هدف پر لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردګ او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې سانګې نسبتا ډېرې دود دي.
د غزنی پانډړ ولسوالۍ کې د دې راپور له خپرېدو سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په
دغه دخته کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړم شپه چوپه الله چوپه دا زمان دی دا لو رزې تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپې ته پناوړم شپه چوپه الله چوپه دا زمان دی دا